مشال رډيو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسیز بوريوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کله وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د مشال رډيو ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا نجيب عامر دی او راځي چې وورو چې په دې خبرونه کې نجيب عامر له چا سره خبرې کړي یا د چا پر شاعري باندې غږېدلې دی. نو دا هم تاسو او دا هم د مشال رادیو ځانګړي او خوندور خبرونه شپېلې.
اونیزه ادبي خبرونه نجيب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجيب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق يرغل سره خبرې کوو. يرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلي اوسیدونکی او د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولس ته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپله شاعري خپروي. یرغل وایي چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته. چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته، وطن د مړې په رقم دی پکې سا نشته. مانا اکثر پکې ورکی وی د پخو چپلکی، مانا اکثر پکې ورکی وی د پخو چپلکی. دا چا ویل چې د جمعه تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د وښکو چینې وچشولې، د خلکو سترګو کې د وښکو چینې وچشولې. دا وخت حاکم صحیح لګیا دی چې جړا نشته. پښتانه زکه دی اختا په تیاری د دوزخ، پښتانه زکه دی اختا په تیاری د دوزخ. چې جنتونو کې جګړه نشته، خکنزا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي، الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. چې اجازه پکې د ښځو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله، که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله. دا خوم نه ده د منلو چې الله نشته، چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته، وطن د مړې په رقم دی پکې سا نشته. د دې شعرونو لیکونکی او ځوان فرهنګي انور الحق يرغل را سره د واتس اپ په لیک ملګری شو. يرغل صاحب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسې عامر صاحب. سلامونه تا ته، د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان مریدونکو ته. خدای پاک دې تاسو ښه لري. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو د خپل قیمتي ژوند څو شېبې زموږ په نامه کړلې. ډیره مننه. کور مو ودان.
خوشاله اوسې. ډیره مننه. زموږ خوښ یم.
ډیره مننه. يرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څانګو کې کار کړی دی او ښه ډیر کار مو کړی دی. کوم یو مو د خوښې ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور همداسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله او عملا اختو پکې کار کاوه. زمونږ په کور کې مجلې لیکل کېدې، کمپوز کېدې، ډیزاین کېدې، او بیا له دې ځایه تلې کوز وطن کې چاپېدې او بیا بېرته دلته راتلې خپرېدې. نو ما به دغه کوم مطالب او دغه کوم مواد چې به دې مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو لاندې وجه زما مخه له دواړو برخو سره ژورنالیزم او ادبیات چې تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغسې زما اړیکه وشوه او تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کوم یو دې خوښې وړ دي یا کوم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب به دایي لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کوم یو خوښ دی که نه، یعنی کوم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلی دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څه ګڼئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم وي ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بلې، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کومه د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره یي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره یي کنه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړی ده، بیا همدلته ریپورټ لیکل هم شروع کړی دي، دا د اونیزو ناستو ریپورټونه عملا دوی بیا ورسره شاعري هم کوي. هغه هغه خو سره بیل دي، په اصطلاح هغه لارې تقریبا سره بیل دي. مخکې دې یاده کړه چې ادبیات خو داسې دي چې هغې کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغې حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسي ژبه به بیا وړاندې کوي که نه. نو هغې کې بیا خیال او هنر او دا مسایل داسې ډېر نه ځای کېږي. خو هغه د تړاو هغه ما په دې وویلې چې د شاعر هم ډېره مخه د رسنیو سره یي او د ژورنالیست هم ډېره مخه رسنیو سره یي. دلیل هم دا دی که نه موږ تاسې ګورو ته خپل هم شاعر یې عامر صاحب، او دغه د ژورنالیست هم د رسنیو معتبره رسنۍ کې کار کوي که نه. دا ډول زموږ ستاسې ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغسې ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي. نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره هم. او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلی یاسته. نو بیا راته دا وایي چې تاسو په راډیو او ټلویزیون کې ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زه لیسې زده کوونکی وم، زمونږ مشر ورور انجینر صاحب عبدالهادي فضلیار هغه وخت مینې مجلې کتونکي ډلې غړی و. ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینه مجله به ما وغه، ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې. له هغې وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. هغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپله زما کور هم ما ته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان وو، هماغه وخت عملا فعال وو په رسنیو کې. نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پایلو، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما وه، ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې منکه، او زموږ انجینر صاحب چې وه هغه لږ نور مصروفیتونه یې لاره، دا برخه موږ پر مخ بیوله بیا د هم د نړۍ له وجې دلته یو ختیځ په سطحه دسې په هغې وخت کې لویه رسنۍ چې وه شرق راډیو تلویزیون و نو دوی د شایق په نامه یوه اونیزه لرله هغې کې به زما مطالب او شعرونه خپرېدل بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتمه هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په اونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي ته ولې نه راځې راډیو تلویزیون ته نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زه هم غواړم چې راشم که نه نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدون دې مسایلو ته چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی که نه هغه په اول هرې هغه سړی باوري و غالب صاحب د خدای وبخي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم مازدیګرنۍ خپرونه وه وی چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه که وی چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه شی کوي نو هغه بیا هغه خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه همدې به خبرې وکړو دلته چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شومه تلویزیون سره هم شومه په لومړیو کې ادبي خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شومه بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته هم بیا سره هغه شو نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره دا ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون او هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ او وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به م ورسره کوم
صحیح مننه او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې زه درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نوو ادیبانو یا د معاصرو ادیبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دي راډیو ګانې دي یا تلویزیونونه دي د دوی ونډه تاسو څنګه بولې
وخنه ونډه لري ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس داسې خلک بهوي چې مثلا صاحب فیسبوک پاڼه ما ولید داسې خلک وو چې په اول ځل یې زما عکس او شعر ولیدل او ولوستل یا ډېر لر وبر افغانان دي دغه اوس به ستا د خپرونې له برکته یا ستاسې د مایک به زما غږ اوري زما له نوم سره به اشنا کېږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شعرونو سره به اشنا کېږي تقریبا که درته ووایم اتیا سلنه برخه لري اوس موږ ډېر ښه شاعران لرو په لرو پرتو سیمو کې ډېر ښه شعرونه لیکي خو دا چې رسنیو ته لاسرسی نه لري نه ته پېژنې نه بل څوک پېژنې هغه موږ ورسره داسې یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا پسې ښار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي نو رسنۍ خو ډېره زیاته ونډه لري په دې برخه کې رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار یې مور یې دغسې یو 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 رول لري رسنۍ
صحیح ډېره مننه انور الحق یرغل صاحب را سره اوسه
چلو
دا مشال رادیو د تاسیا د بیو کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نوې کته سو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړي نو راتلې شي د مشال رادیو پر فیسبوک پانه باندې پوسټ شویل ته کمنټ کول شي زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شویل ته ملګرو کمنټونه پریخیم دي کنور ملګری مرتل غواړي نو راتلې شي او زمون خبرونه د مشال رادیو پر ویب پانه باندې اوریدل شي او د موبایل اپ لاره هم مونږ اوریدل شي يرغل سي تاسو نه به یو شعر واورو د خبرونې په دې برخه کې تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپله شاعري ډېر په خواږه انداز کې خپروئ اوریدونکي خو تاسو نه شي لیدی خو هلته خو تاسو په ویډیو بڼه باندې خپروئ خو دلته بس تاسو غږ واوري او شعر به مو واوري
مننه په دواړو سترګو زه یو غزل درته وایم ډېر نوی هم نه دی خدای دې وکړي چې ستاسو ستاسو د اوریدونکو خوښ شي
خوند به وکړي
هغه داسې دی چې کاڼې کاڼې یې لوی غر در نه جوړیږي یا پښتونه ښه لښکر در نه جوړیږي چې هوښیار ماشوم مو وژني ورته وایي که را لوی شي نو خطر در نه جوړیږي په محفل کې چې زه ښکلي ته ډېر ګورم نو ملګري وایي شر در نه جوړیږي او د مکتب زړی او خامې ودانې ته، د مکتب زړی او خامې ودانې ته چیرې ورشې سره زر درنه جوړیږي.
ډیر ښه.
او یا د کونډې یو مزدورې ښځې زویا، یا د کونډې یو مزدورې ښځې زویا، که خواري وکړې رهبر درنه جوړیږي.
ډیر ښایسته.
او ښکلیه ما ته به په مینه نه راګورې، ښکلیه ما ته به په مینه نه راګورې، بیا زما د زړګي سر درنه جوړیږي.
ډیر ښایسته.
مننه. او ویرغله د ملا سړی بچی، ویرغله د ملا سړی بچی، مایکدی ته زیلو فردر نه
جوړیږي. ډیر ښایسته.
مایکدی ته زیلو فردر نه جوړیږي. مننه.
ډیر ښه. یرغل صاحب، انور الحق یرغل چې خپل ښایسته غزلې په خپل خوږه انداز کې تاسو ته وړاندې کړ، د هغوی یو بل غزل زما سره په لاس کې دی. او هغه وایي چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، غواړم خوله مې دې په دې شاتو خوږه شي. د مظلومو لهډونو جوړه شوی، د مظلومو لهډونو جوړه شوی، را چپه د خانانو دا بنگلا شي. چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، نو ښکلا یې سبایي ته یو په دوه شي. محبت په سر تنور کې زندگی ده، محبت په سر تنور کې زندگی ده، د سړی په کې بدله قواره شي. زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی په کتابونو ښایسته شي. مسلمانه چې ته خخ شي پکې والی، مسلمانه چې ته خخ شي پکې والی، له اغزیو ډکه هغه هدیره شي. چې جانان دغې کیونې سي ارغله، چې جانان دغې کیونې سي ارغله، نو سړی له په ژوند کې لګدمه شي. یرغل صاحب چې په ننګرهار کې و، نو په ادبي بهیرونو کې به دمه کېده، د هغوی سره به ناسته پاسته کوله، نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله، د کومو غړی وی؟
عامر صاحب، تقریبا داسې دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده، همدومره وخت کېږي چې زما د ادبیاتو ژورنالیزم سره اړیکم شوې ده. نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و، د ننګرهار ادبي بهیر په نامه باندې دلته یو ادبي بهیر و چې د ډیری لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتله. دا څه وخت به د دوشنبه په ماسپخین پیلېده، د دوه بجو شاوخوا او ماښام ځانو سره به پای ته رسېده، بیا جمعګي شو. نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله، استاد سمیم به راتله، استاد ابراهیم امکار به راته، استاد ازمون استاد به راته، دغسې نور د همدغه د ختیځ زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا به راتله، نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته. نو زه ډېر کوچنی وم، دلته به زه راتلم. بیا قرار قرار ما تقریبا همد خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړو، له هغو سره زما د همدې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه. بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو ترمنځ اختلافات پکې را پیدا شو، له بده بخته هغه بهیر پای ته ورسېد، ړنګ شو. بیا د مشرانو د اختلافاتو د وجې چې دا بهیر پای ته ورسېد، بیا مونږ کېنستو، مونږ ځوانان کېنستو، ارشاد رغان صاحب و، زه وم، خالد سنګر و، دغسې نور ځوانان ملګري و. مونږ وی چې مشرانو د ستونزو د وجه یا د هغوی د اختلافاتو د وجه دا شیړنګ شو، راځئ مونږ ځوانان ولې یو بهیر راپیل نه کړو؟ بیخي دا جرأت هم کوو چې مشرانو ته وایو نه خپل راپیلو، که خپل کوم مشر راته نو هغه به راځي، احترام به کوو، قدر به کوو. نو بیا جلال کوټ ادبي خوځښت مونږ رامنځته کړو، ملگیری خوار وار شو ملگی غنڈی شو جلال کوٹ ادبی خوزخت روانو بے سمیم صاحب باورترات زینی نور دسی مخلص مشران باور ترات زینی استادان دخمنی واقعی سمنگ سر دیخی ویچی دوی والی دسی کار وکا نو بیا ځینې هغه په ساده سلاب ووایم تخریب شروع شو، بیا تر څنګ هغه ختیځ ادبي بهیر پرانیسته، د هغو ځینو مشرانو لاسو په کې، بیا چې ختیځ ادبي بهیر پرانیسته استاد سمیم او یو شمېر ملګرو په مشوره وی چې مثلا د جمعې ورځ تاسې ناستې کوئ، غونډې کوئ، ختیځ ادبي بهیر هم کوي، نو داسې کار وکړئ، تاسې خیر دی. زما تاسې نه دا هیله ده او تاسې کې زه دا حوصله ګورم چې تاسې زما خبره ومنئ او دا وخت بدل کړئ چې هغه رانشي، ټکر رانشي. نو بیا بیخي مونږ ورسره حتی دا ومنله چې په اونۍ کې چې یو ځای کې یو بهیر اړتیا نشته چې بل ځای کې یو بهیر رامنځته شي، مونږ دا خپلې ناستې میاشتنۍ کړي، بیا به هم د میاشتې لوی لوی ناستې کولې، په کتابونو به مخکتنې را جوړولې او دغسې نور لیکوال او حقدار خلک به هم ستایل منځغونډې به هم ورته را جوړولې. نو هو همدغسې دغه ملګري چې سره خواره واره شو، څوک یو هېواد څوک بل هېواد ته لاړ، نو زمونږ ناستې هغه شوې. بیا هغه شو ختیځ ادبي بهیر، خیال ادبي بهیر او دغسې نور ادبي بهیرونه وو چې دا د تر تر ډیره پورې زمونږ ورسره اړیکې وې، ناست پاست وې، ورتګونه وو، مشاعرې وې. نو دا کیسه دا تر اوسه هم هلته روانه ده، خدای دې روانه لري.
صحیح تاثیر ته وایي یرغل صاحب چې کله هم داسې اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي، نو دا خود یو ښه کار د پاره یو رقم اختلاف ته کنه، خو ګټه خو به لري کنه تاوان لري د کار؟
زه وایم عامر صاحب ښه ده چې بهیرونه ډېر شي، خو زه وایم که داسې په فاصله کې ډېر شي، مثلا یو شاعر دی د یوې ولسوالۍ نه ښار ته نشي راتلی، کابل ته نږدې یو بهیر او هغه شاعران ورشي، دا ډېر ښه هغه د فیصله یو پونتونه او مکتب غوندې حیثیت لري. دا ادبي بهیرونه مونږ او تاسې او دا مشران اکثر هم د بهیرونو روزلي دي، خو خبره داسې ده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړېدل په ډېر یو وړوکي ښار کې، دا بیا دلته د لیکوالو ترمنځ، د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي، دا بیا دوی د یو بل ټوله انرژي د یو بل په تخریب کې تېرې، د یو بل پښې وهي. نو زما په نظر که مثلا په جلال آباد ښار کې یو بهیر یو وخت او دا تالار ټول ډکې د ملګرو نه، دا به خوند وکړي، او که دوه یو ځای کې ناست دوه بل ځای کې ناست دوه بل ځای کې او یو بل په خپل شعرونه وروري، دا به خیر. زه نو نه پوهېږم قضاوت تاسو سره، خو زه وایم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شاعران دا تالار ډکې، او هر اونۍ دغسې غونډه یو بېلابېل نظریات بېلابېلې خبرې، دا به زه وایم زما ادب لپاره به خیر، د شعر لپاره، د کیسې لپاره، د نثر لپاره.
صحیح. او په دې ادبي بهیرونو کې چې کله نوي ځوانان راځي شعر لیکي یا نثر لیکي، څومره د پرمختګ چانسونه دوی ترلاسه کوي؟ دوی خو تاسې مخکې اشاره وکړه چې ځینې به یې ښایي له کلي نه راغلي، ولسوالیو نه راغلي، بیا چې ښار ته راشي هغه دیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلی وي، یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستي وي، دلته مخامخ ورته کښېني، بیا د هغوی هغه خبرې اوري، هلته بیا نور بحثونه کېږي، کره کتنې کېږي. نو دغه ادبي بهیرونه د نوو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري؟
ډېره مهمه پوښتنه ده عامر صاحب. ادبي بهیرونه لکه ما چې تاسو په خپل لمړی خبرو کې یاد کړه مال یو شمیر استادانو نه د ادبی بهیرونو په سټیجونو باندې ورېدل دي چې دا مونږ چې کوم مسائل په ادبی بهیرونو کې زده کړی دي دا مونږ په پونتونو په خونځو کې نه دي زده کړی ځکه هلته تیوریانې دي درته هغه کېږي بیانېږي دسې ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي دلچسپي ورسره سړی نه ښایي او په بهیرونو کې عملاً که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیري او د خوګیاڼو نه ورته راځي یا لرې بلې لرې سیمې نه راځي نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي استادان خپل نظریات ورته هلته ژورنالیستان وي هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري نو دنه یو خو ویان جوړیږي بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندوی وکړي بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي دی د ریپورټ برخې ته ورځي مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي د ده هغه کمې تېروتنې چې کمې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلار مورخی استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا دلته په شعر باندې کرکتنې سره آشنا کیږي او اصطلاح په شعر پوهیږي د استادانو خبرې اوري مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو اونتون سره مخ کیږي او هلته عملي کار دی ټول نو استعدادونه پکې ډېر غوړیږي ډېر زیات دغه نن چې کوم لویان منګورو منګو تاسې شاهدان یو دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي
بالکل همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې نو هغه تاسو ته اصلاح کوي او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي کره کتنې هم کېږي دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي او یرغل صاحب د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي ګزارش یو څوک لیکي خو دا بیا یعنې پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چاپ کیږي یا په کومه بله بڼه باندې د دې د خوندي کولو دغه وی هلته انتظامات وي
دا خو ډیره مهمه موضوع ده امیر صاحب زما په نظر ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت یعنی زه ډیر وخت ریپورټر پاتې شوم ما ریپورټونه لیکلي دغه وسم په ډیرو سیټونو کې شته ده ځینې ملګري ځان سره ساتیم خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی ځینې به ما سره وي دا هڅه عملا استاد برنامه داوید هغه کړیم د فیصله کړیم د هغه د افغان ادبي بهیر ریپورټرو هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي یعنی که زه درته ووایم چې ما د عادل صاحب ریپورټونه ولوست عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه هلته چې ما ولوست بیا مې دلته عملا ولیکل نو د عابد صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه او بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو له هغې ما ډېره زده کړه وکړه کاغذ په ادبیاتو برخه کې د شعر برخه وه د نثر برخه وه یا نور مسایلو نظریاتو بیلابیل د ژوند نورې برخې وې نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ورسپارل کېږي اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي او یو وخت چاپ کړي نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي
بالکل همداسې دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی یرغل صاحب څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو ګزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې هلته پسرلی صاحب ژوندی و استاد رفیع هلته و مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله امان الله ساهو کلیوال خټک داسې ډېر ملګري و کاروان صاحب و ملګری براتل د نورو سیمونه به شاعران راغله زمیم که اوس آغا وقت که کمره وی و ده غرس خوندی شوی ده کمره پا بنده بانه یا ده ثبت وسایل خو که ده پتایپ بانه ده ریکارد شوی وی نو ده با یو خوار شیف و زمونگا اوس خو ده هر چپلاس که یو کمره هم ده و ده ریکاردنگ سهولتون لان و راسانه شوی دی نو پا ده غو بحیرونو که ده کم باسونه چکی گی ده خوندی کول لپاره مونگ سوم را گت آغسته شو ده کمره نو ده میکروفون نه
دان دیر مهمه موضوع ده عامر صاحب کا دے افغان ادبی بہیر خبر دے او گلمات دے عبد صاحب رپورٹنہ لوسی دی من گوتا سیگور زما گوتا سی دے ادبی او دے جرنالزم تقریبا غد سر خلق با افغان ادبی بہیر تا درت لو دا تا سی وے پکی دا سی نور مشران دی کوز وطن ډیر لوی لوی خلق پکیو نو اغا لمړنی وختونه ګور عامر صاحب ډیر خو وختونه می کداغه الناس دی او مجالسونه ثبت شوی وو او د اوسنی وخت ځوانانو لیدلی وو ورېدلی وو زما په نظر دا به ورته د یو پونتون په حیث تمام شوی وو د یو مکتب په حیث به ورته تمام شوی وو په اوس وخت کې خو تا خبره دی هر سړي په جب کې هغه شته دی د ثبت امکانات شته دی زمونږ ملګري لټي کوي لټي اگر پخوانی مشران که اوهی چی اراغه وقت امکانات نو خو خبر یو چه منطقیم اکیده شی خو بس ایت سوک دا اوزر نشی ورانده که چی ارا شنشتا نو که یو وقت لس کالا دوله دیار لس کالا شل کالا بعد دا غدینن وقت خلقوی چی ارا کشکی آغا وقت منگا دا خپل پروگرامون ثبت کردی و ریکارد کردی و نو زورت دا غوص دا اساس لمای کوای مجید دا غوص سر وقت ده راځي چې دا مسایل ډیر مهم مهم باسونه کیږي دا د راتلونکي لپاره کرمنګ او تاسو د خپل ټولنې ته نور هیڅ سم نشو وړاندې کولای دا غونډې چې موږ او تاسو ذوق دي او د ذوق له مخې جګیږو غږیږو دا به سبا یو لوی خدمت مې او یو یو لوی درس به مې زموږ ټولنې ته مو ته به ډیر راځي ګڼو خو هغوی ته به ډیره لویه مسله یو ډیره ګټه به ترې اخلي او ډیر ځکه نور سم نه دعا به خو به کوي
بالکل هم دغه سې دا او ډېر زیاته مننه یرغل صاحب تاسو را سره اوسئ او بیا هم خپلې خپرونې ته ادام ورکړو درنو اوریدونکو تاسې له مشال راډیو ادبي او کلتوري خپرونه شپېلې اورئ زه نجیب عامر یم اوس ماملما د انوارالحق یرغل خوږ ژبه ځوان شاعر یرغل صاحب د خپرونې په دې برخه کې که یو شعر راته ووایې نو د اوریدونکي به په تمه خبرې به هم کېږي خو منځ منځ کې به دې ته ستاسو شعرونه هم وړاندې کوو
په سترګو یو غزل دی چې حق مې ادا کا او بیا وګډېږه مچکې راکا او بیا وګړېږه د ژوند تر ټولو زبردست صحنه د ژوند تر ټولو زبردست صحنه جانان په خلا کا او بیا وګړېږه ګیلاس په خپل لاسو ډک کراته ګیلاس په خپل لاسو ډک کراته ما په هوا کا او بیا وګړېږه او شپنه مایده هل زړه می تنگ شو پنې ما یی د هل زړه می تنگ شو کوټه رڼا کا او بیا وګړېګا او دمه اول دې د زړه حال وایا دمه اول دې د زړه حال وایا ټول په جړا کا او بیا وګړېګا
ډیر
او کور کته نش شرمېږي ترېنا کور کته نش شرمېږي ترېنا يرغل تشا کا او بیا وګړېګا
يرغل
تشا کا او بیا وګړېګا
ډیر ښایسته شاعري یرغل صاحب ډیر مننه ما سره نورې پوښتنې هم شته ور لږ وروستو کو خو زه به د اورېدونکو هغه پوښتنې چې په فیسبوک باندې پریښي دي هغه تاسو ته وړاندې کوم تاسو به ورته جواب ورکړئ یو ملګري په کې دا پوښتنه کړې ده وایي د تخلص په باره کې که لږ معلومات راکړئ یرغل تخلص مو ولې ځان ته غوره کړی دی
نو داسې پوښتنه ده چې ما نه ډېر ملګري کوي زه له کوچنیتوب د عامر صاحب دغه د سکوهنې لوبه هم کوم که نه لږ شو غوندې وم نو زما په نظر زما په هغه اوایلو کې خو ځان ته چې سړی خپله تخلصونه ټاکي عادي هغه د کوچنیتوب ذوق وي که نه د هغې ذوق له مخې بیا زما مشر ورور دا تخلص ما ته ټاکلی و ما غره ته وټاکه هغه مجله کې چې ما کومه برخه پر مخ بیوله هلته ما ته بیخي یاد هم نه کړه هلته زما له نوم سره دا تخلص وټاکه نو سره له دې چې هلته هغې وخت کې ما سره مشوره هم نه وه شوې او زه به فکر کوم د مشورې اومم نه کېدی شي ما ښه مشوره نه وه ورکړې خو اوس مې خوښ دی دا تخلص یعنی اوس ترې راضي یم.
صحیح. یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیاره نه ده په کار ځکه شعر ته د داد ور نه کو هغه تیار بوکسر هم دی.
نه بالکل دا خبره نشته. شاعر خو بس یو عاطفي انساني او مونږ چې دا برخه پر مخ بیاو یا په کې کار کوو نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري حتمي ورزش کوي نو زه فکر کوم ته به هم کوي او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري حتمي ورزش کوي.
بالکل. او دا پوښتنه چې مخکې د تخلص کړې و دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې دی زما لکه د استاد غوندې دی وایي ډېر څه مې ترې زده کړې دي او وایي یو شعر دی دغه شعر وایي زما ډېر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی یرغل ټکې ټکې جینکۍ پوهې کړې په ما دې تبصرې نه کوي. ستاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په ازاده توګه ویل شوي دا جرأت مو څنګه پیدا کړ سیاره نه وه در سره؟
مننه خپلواک صاحب ژوندی زمونږ ملګری دی خوشحاله دی. بس بسونو کې کله کله سره کینو مجالس کوو بس خپل نظریات سره تبادله کوو یو څه باغنه مونږ زده کړي خوشحاله دی. نو داسې ده چې زه تر ډېره پورې دغه زمونږ استاسې ټولنه چې ده د ځینو باجراته لیکوالو نظریات او کتابونه چې مونږ لوستي دي دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید مونږ ونه ګورو جرأت باید وکړو که نه. خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړي دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدی شي زه ډېر خلک هغه کې که نه ونه شي کړی مثلا هو کړي دي فیصله او په کار ده چې وشي. زمونږ ستاسو ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایل مطلب دا دې موضوع نه که بېخي وځو دلته زمونږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیا یي چې ننګیالی یې توریالی یې بریالی یې او تاسې دا کړي تاسې هغه کړي هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي داسې شعرونه یا مطالب اوري د غفلت په خوب ویده یي نو هغوی وایي چې یاره مونږ خو د دنیا زمري یو بریالی یو توریالی یو بس واړوه نور هم واړوه یو وخت په بل هم په بله واړوي پیتاوي ته که نه نو ژوند رانه پاتې دی. ځینې مسایل باید هغه نه باید راوځو هغه ویره باید نوره ونه لرو که بغاوت یې خلک ګڼي او کار څه یې ګڼي باید ووی کړو دا باید مونږ او تاسې وکړو که ډېر خلک یې نه کوي نو یو نیم خو یې باید وکړي. مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي نو که دغه لړۍ همداسې پسې وغځېږي زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې.
ځینې بوتان باید مات شي ځینې خبرې باید وشي او خلکو به شور کولو خلکو به غوغا کوله کیسه د شپې ولی ونی په سپین سبا کوله او دا جرأتمند زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسې چې دی ډېر شهرت درکړی ده ته؟
دا مزه چې دلته کله خپرول ته کښېنم یا میلمه کېږم ډېر شعرونه دي چې ما نه ملګري غواړي که نه ټلیفون کوي هغه کوي خو دغه کوم باید چې د خپلواک صاحب راته لیکلی دی دا په نارنج ګل مشاعره چې دلته د هېواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده دې مشاعره کې ما ولوسته نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ ډېر دادې را کړو بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو او د خلکو پام یې ځان ته راواړو او که په ساده اصطلاح یې ووایم زه یې په خلکو پېژندم.
صحیح. نو تاسو ممکنه یې چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته؟
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي. امیر صاحب هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي او لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي او هغې ته ووایي چې لاړې نو کیسه ختمه شوه هغې ته ووایي چې هر ځای دې ګیلې نه کوي او خوب کې مې هم دا سوا نه ورې د لو نشم خوشحال چې پښتانه نور سړی شوی دی جګړې نه کوي. مور مې خبره نه ده، مور مې د دادا ته لګیا هلک خوشوي جړاګانې اوس د شپې نه کوي. او یرغل بدرنګ دی، خسته دی یرغل، ټکی ټکی جنکی پوه کړی په ما د تفسیرې نه کوي.
واه څومره خسته.
مننه.
درنو ریدونکو شپېلې ادبی او کلتوري خبرونه اوري. انور الحق یرغل سه پر سره ده پر واتس اپ او دا غوی او شیر ته وړاندې کوم. غوی وای غواړم دومره محترم شم او خشم، غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینه کې لکه زړه شم. پنجشنبه ده، مخامه ده سیبا زما، پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما، مزدوری را کهیله با لگ ویدشم. لوی خدای خی پری مانی روپای را که، لوی خدای خی پری مانی روپای را که، او خواند ده هماغی جلی زشم. زه دخمن زکه ژوندې پرېدمه بیرته چې د مور د جړېدو لامل یې نشم. د هوسیو مظلومیت مې ډېر خوښېږي خو ظالمو ته بیا غواړم چې لیوه شم. زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله ته به څه کوې که بل چاته واده شم. غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینه کې لکه زړه شم. یرغل صاحب، په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځئ، نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟
عامر صاحب، په افغانستان کې د شعر په برخه کې که درته ووایم، اوس مهال د غیمنګ همزورو ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته دی چې تمې ورته شته په راتلونکي کې به دوی پښتو ته پښتنو ته ډېر سر ورکړي. په نثر کې هم دغه دی موږ تاسې ګورو که نه چې شته دی، خلک شته چې هیلې ورته شته، خو د شعر برخه وښنه ده او تر ډېره پورې په ادبي حلقو کې او ادبي ناسو پاسو کې استادان ډېر هغه کوي، په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډېر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي. خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه، هغه پرېږدی چې شعر ولیکي، او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي. که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي، نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی او موږ هغه ته دوا کېږي دردونو ته. نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه یي، هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي.
بلکل. خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده، وایي په دې به د نثر بام ته خېږي. یعنې تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ؟
نه، مخالفت نه کوم، خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې چې نثر لیکل شوی تاکید پې شوی دی بیا هغسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي. هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي، بیا شعر د سړي پام نړی ځان ته ځینی ملګری لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي. زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي، ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل کنه، نو زه وایم چې په ما برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښایي.
صحیح. او یرغل صاحب، زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي، زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډیر توپیر لري، دا فرق ولې راغسته په خیال؟
زما په نظر هر دور خپل خلق لري، به هر څوک ذوقونه لري. مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه، او اوسنۍ لړۍ چې دا موته مخکې په باس وکړه، اوسنۍ لړۍ داسې لړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر دی. د اوسنۍ دور شاعران چې دي، دوی تر ډېره پورې ټولنې ته رسیږي، تر ډېره پورې اورېدل کېږي، تر ډېره پورې لوستل کېږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کېږي دې برخې ته، نو د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به چې له هغې شاعرانو سره دوی توپیر لري.
یو بل زموږ د ځوان لیکوالان چې دی خو په نورو ژبو هم پوهېږي، خاص کر د ګاونډ په ژبو باندې، نو ښایي دام یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستي، شعر یې لوستی دی، او بیا چې کله خپل قلم راخیستی دی هغه نوي خیالونه یې راخیستي، نوي تجربې پکې تجربه کړې دي.
خو دا د نورو ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به مې دام یو مهمه برخه ده، او هغه د څه ورته وایي بل ذوقونه سره فرق کوي. نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و، د اوسنۍ خلکو ذوقونه او غوښتنې به نوري، په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب کنه، د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري، همداسې خورېږي په ټولنه کې تاثیرات دي چې یو نه بل لی بل نه بل لی، او همداسې عامېږي سره. نو تاثیر لري د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته، د تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی، خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي، مثلا لنډې کیسې، ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي، د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي، د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب ته په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي، دغه ژباړه چې ده دا د نثر مې کنه هغه سي خوند پکې نه ای لکه څنګه چې پاغه اصل کې کنه. نو د نثر نو شعر چې زما په نظر راوز باړل شي، فکر کوم د نثر نه به یو څه ډیر کمزورې، یعنی هغه سي خوند او هغه سي هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې پاغه اصلي کې تر ډیره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې بینی. او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډېر دي عامر صاحب، زخت ډېر شاعران دي، هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې او کچا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیګه ګورې شاعر ور باندې ناست دي، بیا به ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي. نو خبره داسې ده چې هغه زمونږ خپل په ټولنه کې شاعران او شاعري ډېره ده، فکر کوم داسې تر ډېره پورې هغه اړتیا په مورته نه پېښه شوې. یوه خبره زه بله کوم، زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې ښه ښه لیکوالان لرو شته دی، او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده. زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینري ډېر به ښه شي چې د انجینرۍ ډېر مهم مهم کتابونه راوژباړي، یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي مسلکی پوهېږي ور باندې هغې برخه کې د کتابونه، زمونږ دا برخه ډېره تشه ده، علمي برخه ډېره تشه ده، مسلکي برخه ډېره تشه ده. دا هیڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال دی زرات لوسته یو هغه دی لنډه کیسه را ژباړي او هغه دی په اصطلاح ناول را ژباړي که نه. زه وایم په هماغه خپل مسلک کې دی هر ملګری کار وکړي او ډېر به یې ښه وکړي، او مسلکي سړی چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنې ته وړاندې کړي، نو د هغه مسلک د برخې خاوندان بیا ډېر په اسانۍ ترې اخزم کوي، پوهېږي او ګټه هم ترې اخلي.
ګل خبره مو وکړله او تاسو مخکې دا خبره مو وکړله یرغل صاحب چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کیږي، نو چې دا دومره خسته شاعری کیږي کدا نو رجب ته وژباړل شي ستاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمونږ ډیره مهمه موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیره فقیره ډیره زپلې ډیره ورسته پاتې ټولنه ده، زمونږ شاعران ډیر خخ عکسونه راخلی په خپل شاعرۍ کې، زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کېږي، عامر صاحب زمانه په ته ډېر ښه پوهېږي. دا ډېره لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي ولولي، او دا هم داسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپریږي. زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه زمونږ د ادبیاتو ژبې لپاره به دا یو ډېر لوی کار وي.
بالکل. او یرغل صاحب د خبرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوي یو، ستاسو نه یو شعر ممکنه ده چې یو بل هم واورو د خبرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو زه به درته یو غزل ووایم.
ارشاد
عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دی،
واه
اننګی چې د ګلو په رقم دی، بارانونه خو په هغو خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی، او مجبوریته پر پدر خو دې لعنت شه، څه اصیل خلک کمسلو ته ورخم دی، پښتانه هزار وهلي دي د ښځو چې خوراک د زناورو یا د بم دی، او هلکان خو سادهګان دي چې حال وایي، گنی دوی هم جنکو تا محترم دی، او کماین نئی نو خوب دی ولی نشتا، پدانی مشکا دی سترگی ولی نم دی، او چه یرغل پا کزان خسڑی خودلو پا دی پوشا چه محفل کی خولی هم دی.
دیر خ یرغل سا
دیر مننه.
مشال رادیو ته غوږی شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري. يرغل سي وای: زما یاران ما ته د ورونو په رقم خواږه دي، دا چا ویل چې پردیسوي به د چا ورور نشي. د ورونو په شان یاران په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو لواجی مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړه ولا هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسو څومره زیانمن بولئ يرغل سي؟
بالکل عامر صاحب، زمونږ ډېر د دې القو ملګري سره خواره واره شو، دلته چې وو ګټه دا وه چې دوی دلته یو ځای وو په همدې برخو کې کار کاوه، سره راټول وو او عملا لګیا وو د ژبې او راتلونکو نسلونو لپاره یې په شریکه سره کار کاوه، یو بل ته خپل مسائل او مطالب وړاندې کول او خورېدل به او ساتل کېدل به او آرشیفته کېدل به. ملګري چې خواره واره شو، زما په نظر په نوره نړۍ کې به د تر ډېره پورې امکان نه لري چې ته څنګه دلته لګیا وې، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روان و، کار یې کاوه، ماشونه یې هم لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړه، د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي، هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شوه، د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی. ته عملته یې عامر صاحب تا ته ښه پته ده. نو زمونږ لویه ضایع همدا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټی اوس د نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي، هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي څوک په ټلو کې اخته دي څوک په یو شو څوک په بل شو د کال ته د هغې نړۍ غوښتنه هم ده دلته کته ډوډۍ پورې پیسې ګټې نو هلته د تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي هلته به ته کار کوي نو زما په نظر ډېره لویه ځای ده او کله کله وخت پیدا کړي یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي خپلو کورنیو سره وغږېږي تماسونه وکړي زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو
صحیح نو یرغل صاحب خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو راسره یې او د خپرونه په لږه شیبه کې پای ته رسی کور ودانې درته وایو یو جهان مننه چې مینه مو وکړه خو ډېره مو راسره وکړه کور ودان
خوشاله اوسئ امیر صاحب ډېره مننه زم خوښ شوم
کور مو ودان درنه اوریدونکو تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه چې د خپرونه ته غوږوي ځان خیال ساتئ له خپرونې په وروستیو شیبو کې د سرفراز په واسه کې د غزل واورئ او لمدي سره په د خپرونه هم پای ته ورسی
مشال مرکه له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره.